سلور بجه او درش دقیقی دی زموگ غگل ازاده راژیو آوری قدر من آوریدون که ده همده خبرونه پا دو همانی مایی که دو اونیز پروگرامونه لرو امنیت او سالم چاپیریال او ده سپورت نره اونیز پروگرامونه داشه با پا مکره لندو خبرونو تا چه اسدالله لودین آوروی
د پاکستان او برتانیا لوړپوړي پوځي مشران په ناڅاپي سفر کابل ته تللي دي. د ارګ دو باوري سرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې کابل ته د پاکستان د لوی درستیز قمر جاوید باجوا سفر تایید کړی، خو د برتانیا د پوځ د مشر سفر لا رسمي نه دی تایید شوی. په پروان کې د ځایي چارواکو په خبره پر عامو خلکو دوه چاودنې شوي چې لږ تر لږه 15 تنه پکې وژل شوي او شاوخوا شل نور ټپیان دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي کابل ښار کې د طالبانو هغه نه کسیزه ډله نیولې چې هدفي وژنې کولې. بل لور ته د بامیانو د والي دفتر ویلي د دغه ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی مرستیال نیولی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي له اسرائیل غوښتنه وکړه چې تر ډیره حده له زغم څخه کار واخلي او د سوله ییزو غونډو د ازادۍ حق ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو یو ویان پرون یک شنبه وویل چې سرمنشي انتونیو ګوترش په اشغال شوی ختیځ بیت المقدس او لخپل کورنو د فلسطینی کورنیو د احتمالي اخراج په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. او د جاپان صدر اعظم وایي د توکیو د اولمپیک لوبو د ترسره کولو په خاطر نه باید خلک له خطر سره مخامخ کړي. یوشیدی سوگانو وویل هیڅکله د اولمپیک لوبې ورته لومړیتوب نه لري، بلکې په خبره یې له کورونا د خپلو اتباعو د ساتنې په فکر کې دی.
سموګ راګل ازادي راډیو او ازادي راډیو د سهار لو د مازیګر تر او ورځې دونه خبريږي. د مازیګر په 2 بجو د ازادي راډیو د خبرونو ل پای تر رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا راډیو خبرونه کوي. د مازیګر لو د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا راډیو او د سهار لو د مازیګر تر او ازادي راډیو واوري او د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر شي. قدر منوریدونکو شیبه وروسته د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه امنیت او سلام چاپیریال او د سپورت نړۍ پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور. اروپایي هیوادونو د کووید 19 د وبا په خاطر ځینې لګیدلې بندیزونه لري کوي. په دې لړ کې برتانیا کې د کورونا ضد واکسین د بریالي تطبیق په خاطر ځینې محدودیتونه چې مخکې لګول شوي وو لري شوي. په اسپانیا کې هم شپږ میاشتنی بیړنی حالت پای ته رسیدلی او په چک جمهوریت او نورو هیوادونو کې هم ورته اقدامونه شوي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
بریتانیا چې کرونا پکې تر بل هر اروپایي هیواد ګڼ کسان مړ کړي، تازه پریکړه کړې چې ځینې محدودیتونه کم کړي. د دې کار علت په دغه هیواد کې د کرونا د واکسین بریالۍ ترسراوی ګڼل شوی. حکومت پرون اعلان وکړ لدی چې تر دې دمه واکسین ښه مخته تللی، ورسره په کرونا د اخته خلکو شمیر او د مړینو کچه راټیټه شوې ده. صدر اعظم بوریس جانسن به نن د ورځې په اوږدو کې په دې اړه لا زیات جزئیات ورکړي. د راپورونو له مخې د محدودیتونو د کمښت پلان په اساس به د مې له 12مې یعنې راتلونکي دوشنبه په سر پورتو سالونو کې فعالیتونو ته اجازه ورکړل شي. حکومت له فبروري راهیسې چې د بندیزونو د کمولو لپاره څلور پړاویزه تدریجي پلان اعلان کړی، د څو میاشتو په موده کې لاکډاون یا خربندي لري کړي. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې بریتانیا د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې دی چې ګڼ کسان پکې په کرونا اخته شوي. اوس وخت دا هیواد د مثبتو پیښو له مخې په ګرده نړۍ کې اووم ځای لري او په کرونا د ټول ټال اخته خلکو شمیر له 4.5 میلیونه اوښتی. له دې ډلې نږدې 128,000 کسان مړه شوي. د بریتانیا نور ملکونه سکاتلند، ویلز او شمالي آیرلند کې به هر یو خپل بڼه د کووید 19 په خاطر د لګیدلو بندیزونو د کمولو لپاره لاس پکاريږي. د اروپا په نورو ځایونو کې وروسته له هغه چې یو شمېر هیوادونه د کرونا درېمې څپې وځپل، اوس قرار قرار د بندیزونو د لرې کولو هڅې کېږي. هسپانیې د یک شمې پورس شپږ میاشتنی بیړنی حالت پای ته ورسو او ورسره سراسري د شپې ګرز بندیز او له یوې بلې سیمې ته په سفرونو باندې محدودیتونه کم شول. سره له دې چې د رستورانتونو، غونډو او مراسمو په سر لګیدلي محدودیتونه کم شوي، خو چارواکي خلکو ته خبرداری ورکوي چې د دولتي بیړني حالت پای دا معنا نه ورکوي چې په ځانونو پامونه کړي. هسپانیا کې د کرونا له څه باندې 3,200,000 ناروغانو نږدې 9,000 کسان مړ شوي. اخوا په جرمني کې 1,000,000 کسان په بشپړه توګه واکسین شوي او له ګڼو محدودیتونو معاف ګرځول شوي. په چک جمهوریت کې هم د میل لسمې د ځینو محدودیتونو د کمولو خبره شوې چې پکې په وړو غونډو او یو شمېر نورو دوکانونو بندیزونه کمیږي. د سمندر ها غاړه په امریکا متحده ایالاتونو کې هم د مثبتو پیښو او مړینو کچه مخ په ټیټېدو ده. هلته شپک 50% خلکو لږ تر لږه یو ډوز واکسین ترلاسه کړی. د سپینې ماڼۍ د کووید-19 سره د مبارزې د څانګې همغږي کوونکي جیف زاینس پرون وویل چارواکي د لا زیاتو امریکایانو د واکسینولو په هڅه کې دي. امریکا کې د نړۍ تر بل هر ځای کرونا ګڼ خلک نیولي او مړه کړي. هلته د جانز هاپکنز پوهنتون د نننیو شمیرو له مخې په کرونا د اخته خلکو شمیر 2.8 میلیونه ته رسیدو دی چې لډلې نږدې 15,200 کسان مړه شوي. دې خوا د جنوبي آسیا په تر ټولو لوی هیواد هندوستان کې بیا کرونا لا زیاته مخ په خپرېدو ده او د نورو انسانانو ژوند ګواښي. هلته پرون د لومړي ځل لپاره په یوه ورځ د کرونا له لاسه د مړینو شمیر له 4,000 کسانو واوښت. په ټول هند کې په کرونا د اخته خلکو شمیر څه باندې 2.6 میلیونه ته رسېدلی چې لډلې څه باندې 2,46,000 کسان مړه شوي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو سلامونه می اومنی د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومان باندې د کیسې د اغیز پاکله خبرې کوو. کیسه د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري.
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد موږ کولی شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پیل کې په امدیه کله د یوې مور ماشوم او خلکو خبرې اورو. ورپسې په دې غږی وو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څیړو. د خبرونه مفرشتي مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو نقلونو او داستان لاري کولای شي چې حقایق په ښه توګه درک کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان د هغو مثبت او منفي کړوړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پایه هم نه هیریږي. وړانګه هغه 15 کلنه ماشومه ده چې له مور، پلار او نورو مشرانو څخه کیسو ته ښه په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نورو همزولو ته وایي. مرکه مې ورسره کړې، د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي.
څو کلنې؟
15 کلنه.
ته اوس درته وایې چې قصې چا درته ویلي؟ کنه
مور مې راته ویلې او بل پلار مې راته ویلې، نور لري راته ویلې.
د څه شي قصې درته وایي؟
د باچا.
د باچا نقل درته کوي؟ بیا دې ته خوښېږي چې نقل درته کوي؟ لکه ډېر
ډېر بیا خو ما ته لاس مې ویده سره.
ښه، څومره نقلونه دې تر اوسه زده کړي؟
ډېر مې نه دي زده کړي.
اوس ما ته کوم نقل کولای سي؟ ته یو نقل خو راته وکړه.
د بچا لور دې سي دلته اکسي، بیا دغه اکسي ویني نه دې بس ویني چې څه وکړه.
مو دې مونږ نه ورځین وکړه.
وای دغه باغ را سي د دې سي وکړي، دا وای دې سي دې سي وکړه.
کیسه او نقلونه په ماشوم کې خیر روزنه، عاطفي، زړسوي او نیکو اخلاقو ته په زغر دواده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اوریدلو سره ماشوم په دې پوهیږي چې په ژوند کې له هوساینې سره ستونزې هم شته. نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي ځان نه بایلي، بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې د ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته ویل شي په مغه اندازای اثر ډیر وي. تور پکې داسې یو مور ده چې خپل شپک کلن زوی ته د هغه په ماشومانه ژبه کیسې وایي.
د خوب وخت شي یا ځینې وخت چې هغه زړه تنګ شي، د تفریح په شکل زورته ځینې د ماشومانو کیسې په ډیره خواږه ژبه چې هغه مورنی احساسات او عاطف هم ورسره مل وي، د زوی ته مې هغه کیسې کوم چې ځینې وختونه د کیسې معمولا د شپې لخوا ورته کوم چې هغه ورته په ښه توګه غوږ مي او ورورو د همدې کیسو په اوریدو سره خوب هم وړي. کله د ورځې په جریان کې چې هغه نورو کارونه خستګي یا دا چې ماشومان نه چې هغه سره لوبي کوي، نو زه هغه ځان که نوما د ماشومانو خواني قصې بیانوم او د قصې ورته کوم چې ما زویتم ډیر خوند ورکي او هغه خپل هغه د ماشومانو په لهجه ډیر جالب سوال نمره نه کوي. نو زه بیا د همغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ ورته جواب ورکوم. بزکه چې نه قصه چې ډیره مشهوره ده او د بابا خرکش قصه ده، بادشاه د زوی قصه او یو بل قصه چې موږ په لور ډیره دود د بادشاه د لور قصه ده.
ماشوم ته د کیسې د ویلو د ارزښت پاکلمو د کابل ښار له دوو تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلې دي چې تاسو یې نظرونو ته را بولو.
رحیم لیواله ما دی پکتیا ولایت پلوی پکتیا کې د کیسو کول او پخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دی ماشومان لپاره کې چیرته نیکونو زموږ پلرونو ته دا نه وای کړی پلرونو موږ ته نه وای کړی او موږ ماشومان ته ونکو نو په دی لوی پکتیا هغه د جرګو او عناناتو رسم و رواج ټول له منځه تللی وای. دا سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومانو پورې بیا
لیمایم دی وادا گوسخه موږ چې کله وړو نو پلار به موږ ته تل قصې کوي خصوصا کله چې تیار به وای او برقونه بنول هغه کیسې ماز د کړی دی کور کې مې وړو کې رور ده هغه ته کله کله خانه کیسې ورته کومه او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري.
ماشوم د کیسې په اوریدلو سره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پويږي. په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سیدی سره مرکه کړې. نوموړي د ماشوم د ادبیاتو په اړه ډیر څه لیکلي او لوستلي دي.
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادو الته سیمبولونو بحث رامنځته کیږي. تاسو پويږئ چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداري توپ نه خده همدغه سیزمره د ځنګل پاچا خودل کی کله کله د عدالت او د قسم کې ماشوم ذهنیت ته دغه شیان په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي. دویم باس چې الترامنسته کیږي د ماشوم هغه فکری رغونه ده. ډیر ځله یو ستونزه دا وی چې ماشوم په دې کارتونیانو په دې فلمونو په دې بیزای خبرونو دومره بوخت شي چې هغه فکری لورې ته ورک شي. دغه داستانونه چې دی یو خود ماشوم فکری لوري ته ډیر زیات توجه کوي پاملرنه ورته کوي او بل تر ټولو مهم باس پکې دا ده چې ماشوم مطالعه تحصیل ماشوم د کتاب او لکتابت سره آشنا کی د قلم او کتابچی سره آشنا کی
اکر سودی ته ماشوم ته څه ډول کیسه باید ویل سي
هغه کیسه چې د لویان لخوا لیکل کیږي هغه لپاند اندرز او نصيحتونه ډکه کیسه وي. دویم مسله دا ده چې دا کیسه باید په ماشومانه ډول وي ساده وي او په زړه پوري وي هنري وي لکه مخکیم چې ما ویل د چرګ او د لیوه کیسه یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یاد دي د چونګخ او د میګي کیسه ده د کوتر او د چیشي کیسه دا واسي اکثرا د ماشوم د پاره چې کوم کیسه ویل کی اکثرا یا د لوتونکو مرغان وي یا د زناور وي یا مثلا د یو دوه ماشومان وي یا د ماشوم او یاد یو انسان او د یو زناور ترمنس اغه د نیکی مسله وی دغه قصې چې دی ماشوم ذهنیت جوړی ماشوم وفاداری ته هڅي د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي ماشوم ته دا ور خودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي څنګه خیر خې غنو کی څنګه د خلکو خبرو منی څنګه د مشرانو شفقت تر لاسه کی او څنګه بل اخره دوی خپل مهربانه پاتې شي د خلکو
لپاره. یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمي بڼه ولري که تفریح
په دې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمي وي ماشوم نه خوخي هغه به تفریحي بڼه هم لري خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم او تربیه کې ورغه غل شي ځکه چې په قصه کې هنر نه وي هغه مستقیما به خپل رول نشي تر سره کولای.
ماشوم خپل لوست نشي کوي کراسو د کیسې دی ویلو ژبه ته په سر رقم ژبه به تویل شي
د ماشوم ژبه چې دا هغه ساده ژبه ده عامه ژبه ده واغه ژبه ده چې ماشوم پی پوي یعنی هغه د لوی د پاره نه نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پی پوش او هم تخوند واخیستای شي
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبرو کې به ډیر تاثیر ولري کلی قصې لاره
پرته له شک مون چې کلم باید او می باید او وشي او د نشي او کېدل او د قصې چې دي دا قطن په غټانم تاثیر نشي کوله کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وزه کوي متاسفانه دا ډیر زله د منختی وړ نه وي یا څوک نه مانی در سره که کلم تاسو غواړي چې یو شاته فکری لوري ورکه بهترینه وسیله چې دغه د مطالعه د کتابت او بل اخره د دغه برخې سره آشنایی ده به له شک چې په کتاب کې سره شي ماشوم در سره مانی او په ډیر اسانۍ مانی خو کته کله د کتاب ژبه ورته ساده کې او د سوي کې چې په هغه کې د تعلیمي او تربیتی برخه جوړوي بهترینه مسله چې د هغه د ماشوم د اسانۍ ادب ده کیسه ای ادب ده او د ماشوم د پاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالم ټولنې ته وړاندې کول شي راتلونکي یا سبا په خطوګه جوړول شي.
ماشوم ته باید لانډا روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه وورول شي چې کوچنی ورنه خسته نشي. دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډیر زیات مهم کار دی نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څیړو. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسي استاد شرف الدین نظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتلون کې ژوند ته پیوړی کوي.
روپان به دی باور دی چې مون کولای سو د قصه په وسیله په ماشوم کې زلورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، په ماشوم کې اورول استقلال یا آزادی، ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول، د ځینو ناوړو کړنو لری کول یا د ښو کړنو تربیه او تادیه مو کولای سو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو. متاسفانه ډیری میندې او پلرونه هم خپلو ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې، د شیشکو قصې، د ډار قصې، د ویرې قصې، د پریانو قصې، د غرو قصې، دغه شیان قصې کوي. دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي او دوی بیا پاینده کې نسي کولای چې هغه زړورتوب، هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري ښه استفاده ترې کړي.
قدرمن دوستانو، په دې هیله چې ماشومانو ته روزنیزي او د هغوی په خوخه کې سی ووروي، د هر ماشوم لپاره خبرونه پاتې رسبو. تربیه خې چاري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د لوبو له میدان یو بلی ونیزي خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ وو وسی پروانه خبرونه کې با د زابل ولایت د ورزشي فعالیتونو په اړه باندې خبر شي. د دې ولایت د ورزش له مسؤلینو سره مو خبري کړي. د پارا اولمپیک یو افغان لوبغاړی به د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکړي. د غشان به د هندستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل وروسته حال هم درکړو. خو په پایل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه
کل سوی نن د تکواندو لوبغاړي زهرا میرزایی له هرات ولایت نه د افغانستان په استازیتوب د جاپان د توکیو اولمپیک سهمې د ترلاسه کولو لپاره اردن ته ولاړ سي. د هرات ولایت د بدني روزنې ریاست مشر جلیل احمد آزادانی ازادي رادیو ته ویلي چې اغلی میرزایی وازنی افغان نوماند لوبغاړي د چې په دغه سیالیو کې به برخه واخلي. د کاغلی آزادانی په خبره اغلی میرزایی په خپل ټولو تر سره کړو سیالیو کې تل د میدان بریا ترلاسه کړي او هیله مندسته چې د جاپان د توکیو د اولمپیک دغه سهمیه هم د افغانستان لپاره ترلاسه کړي. په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان لپاره د یو بل کوربا کرکټ لوبغاړي په ورکولو او یاد هیواد ته د لوبغاړو د ویزو د ستونزو د حل په اړه بحث او خبرې ترسره شوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ بورډ مشر فرحان یوسفزی د متحده عربی اماراتو د سپورت ادارې له مشر سید عبدالغفار حسین سره په لیدنه کې پر دغو موضوعاتو خبرې کړې دي. د ښاغلي هوتک په خبره ډیر کل افغان کرکټ لوبغاړي د عربي اماراتو د ویزو په برخه کې لستونزو سره مخ وي. نو موړی وایي چې ښاغلی یوسفزی او مال پلاوی د متحده عربي اماراتو د سپورت ادارې له مشر سره په کتنه او خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورزش په ځانګړي ډول د کرکټ په برخه کې د همکارۍ پر پراختیا ټینګار کړی دی.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوریدل. زابل ولایت د ورزش مسؤلین په دې ولایت کې د لوبغالو د کمښت یادونه کوي. دوی وایي په دې ولایت کې تر 15 بیلابیل ورزشي ادارې فعال دي خو لوبغالي نشته او د غشان زیات شمیر ورزشکاران په دې ولایت کې خپل ورزشونو ته ادامه ورکوي. د دې ولایت د ورزش لامر محمد وایس عزیزی سره می خبرې کړي.
په زابل ولایت کې خو 15 فدراسیونه فعال دي، فوټبال، والیبال، کیکبوکس، وشو، کشتی، سامبو، داسې رشتي دي چې په زابل کې فعالیت لري. فوټبال دلته زیات مینهوال لري، د وشو رشته هم زیات مینهوال لري په زابل کې.
همدغه دا کومې رشتې چې تاسو یاد کړي په دې برخه کې لږ تر لږه څومره ورزشکاران لري او څومره امکانات ورته برابر دي؟
په دغه کې د فوټبال په رشته کې تقریبا 1500 ورزشکاران لري او په ویشو کې تقریبا تر 800 تر 800 پر شاوخوا داسې ورزشکاران ثبت او رجستر دي. نو رشتو کې هم زیات ورزشکاران لري. تر روژې مخکې موږ د بندې کمال خان په ویاړ باندې سیالی جوړ کړی وی چې هغه د فوټبال سیالی وی، د استانبول کورش رشتي سیالی وی، همدارنګه د کیک بوکس سیالی دغه په لاره چې ویلی وی، د سیالی پاتې ورسېده.
تاسو فوټبال او د وښو په برخه کې د ډیر شمیر ورزشکارانو یادونه وکړه او تبن لایق ورزشکاران بلری، خو کله چې په ملي کچه باندې سیالي کیږي د زابل لوبغاړي ډیر نه ځلیږي، څه فکر کوي علت څه دی؟
د وښو پرشته کې خو موږ لاسراوړنې زیات دي، هلته ملي مسابقو کې اشتراک کوي، پاره رشته کې موږ مرکز ته د ملي مسابقو لپاره ورزشکاران لرو، لاسراوړنې لري. د فوټبال په بخش کې کوم خاص دغه نه لرو، خو فوټبال دلته موږ داسې سټیډیم نه لرو چې د امریتې د فوټبال فدراسیون دخوا نو مشکلات شته. داسې یو سټیډیم دی چې هغه مربوط شیخ مکی لیسې د معارف مربوط دی، چې هلته اوس مشکل ټورنمنټونه په لاره اچو او
تاسو د سټیډیمونو یادونه وکړه. ما مختلف پام دی برخه کې پښتنه وکم، د فوټبال په برخه کې سټیډیوم نه دی موجود، په کوم کوم برخه کې لکتر لګه په سټانډر برابر لوبغالي لري؟
دلته خو سپیلنګ د جمنازیم شروع دی او فوټبال په برخه کې موږ د غنل روز موږ د وزارت سیاسي د خاصه یو پروژه ده، لزر نفر سټیډیم سي ډیزاین نقشه او بودیجه موږ سره ده، قراردادي ګټل ده، ان شاء الله سره کار به شروع شي. او یو سټیډیم چې دغه معرفت مربوط تا ته مشکل مسابقه دایرو د کرکټ سټیډیم څخه هغه تکمیل شوی دی، نو دا سی د فوټبال فدراسیون د خاص هم تجربه بزمک ور کړی دی، سی اوس هغه کارم شروع کیږي فوټبال فدراسیون خپل مسارف باندې زابل کې کمپلیکس دغه جوړی دی فوټبال سټیډیم مجمنزم.
ځینې ولایتونو ورزشي مسؤلین شکایت لري چې د مرکز لوري نه د ولایتونو په کچه باندې په ځانګړي ډول د بودیجې په برخه کې د مور او میرې چلند کیږي، تاسو په دغه برخه کې څومره اندېښنه لرئ؟
موږ ولایت ته خو کوم خاص بودیجې نه ورکول کېږي، اصلا کې ریاست عمومي ته دولت دونه بودیجې نه ورکوي، دوی خپله بودیجه مصرفولی هم نسي، تېرو کلونو کښې هم دوی 15% داسې بودیجه مصرف کړې وه، نو هلته هم داسې سم دغه نشته چې مثال دوی خپله بودیجه مصرف کړي. ولایتو سره هم بعضې ولایتو ته هم بودیجه کم ورکوي، بعضې غټ ولایتونه دي درجه یک ولایتو ته هغه ته زیات بودیجه ورکوي او هغه امکانات هم زیات لري، مثال تجاران لري، شرکتونه هلته زیاته همکاردغه کوي، سپانسری او دغه پیس مثال د ټیمو سره ټورنمنټونه جوړ کړي همکاري وکړي.
عامر صاحب، تاسو د ټورنمنټونو او د په ځانګړي ډول د ملي سوداګرو یادونه وکړه، خای په ځینو ولایتونو کې همکاري وکړي، ستاسو په ولایت کې د سوداګرو همکاري څومره ده د ورزش په برخه کې، له ورزشکارانو سره چې دوی سپانسر کړي، بیلابیلې سیالۍ سپانسر کړي، تاسو دوی تشویق کړي دي؟
موږ خو داسې ولایت خاص تجارانو د غم نه لري، دلته بعضې ټولنې دي چې رڼا مدني ټولنه، زابل مدني ټولنه، داسې ټولنې دي چې اکثره ټورنمنټونه موږ ته هغه جوړوي، هغه زیاتې همکاري کوي په دغه بخش کې، نو تجارو بل چا راځي موږ سره تر اوسه همکاري نه ده کړې، فقط دغه ټولنې سره موږ سره همکاري کوي.
او بل موضوع که ورته راشو، د نامنۍ د په یو شمېر ولایتونو کې نامنۍ په ورزش باندې سویرې غوړولې دي، ورزشکاران چې هغه په لورو پرتو ولسوالیو کې دي هغوی عموما ښارونو ته نشي راتلی، یا د ښار ورزشکاران ولسوالیو ته نشي تللی لږ تر لږه د بېلابېلو مسابقو لپاره، په زابل کې وضعیت څنګه دی؟
د ورزش په بخش کې خو تر اوسه پورې داسې کوم مشکل نه ده پېښ شوی، زموږ ورزشکاران اکثر وخت ملي مسابقو ته ځي، کابل کندهار لوره لویه لاره ده، نو پر دې باندې را شو کړین دي، بېرته یې له کړي دا ورزشکاران دي، ولسوالۍ ته موږ ته ورزشکاران راځي، لیمو مسابقات دایره وو، کوم داسې چا مشکل نه ده پېښ شوی، نه چا موږ ته مثال اختاره کړی چې دا داسې کېده.
د نجونو ټیم هم لرئ په بېلابېلو رشتو کې لوبډله لرئ؟
د ماری په بخش کې لرو، نو داسې دغه نور په لیست کې.
د زابل ولایت د ورزش امیر محمد وایس عزیزی اوس هم د پارا اولمپیک افغان لوبغاړی محمد نعیم یوسفزی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
نوم مې محمد نعیم یوسفزی دی، او په وزن برداری بخش کې هم چنان، او په پینګ پانګ کې هم، او په نشانځلی کې هم تمرین کوو، چې موږ د پارا اولمپیک غړی یو. پارا اولمپیک کې موږ کولای شو چې مثلا یو رشته، دوه رشته، درې رشته کې تمرین وکړو، او انتخابي رشته چې ده زما وزن برداری ده، په وزن برداری کې لاسراونه نه هم سنان لرمه په پینګ پنګ کې هم سنان لرمه او خپل په نشانګنی کې دغه مخاوشتونه کې پنځ غانه په نوم باندې دا مشهور ده نو هغه کې ملمړی مقام تر لاسه کړی دا ورزش هم کوم ډېر په خوانه شروع کړی او بیا څلور کال کېږي چې رسمي ورزش مې شروع کړی او زما د خوخه ورزش ده وزن برداری ده او د دې تر څنګ نور ورزشونه هم کوم خو زما خپل د خوخه وره ورزش ده هم دا وزن برداری ده نو مسابقه په دغه پارالمپیک تاسو کوم کړی نو لاسته راوړی نیم راوړی دی یوازې نه په وزن برداری کې په دې دوه نور رشتو کې چې زه تمرین کوم په دې کې نیم لمړی مقام او دویم مقام هم چې د وزن برداری په دغه کې اخستای دی د ورزش تر څنګ زه په خپل په یو شخصي تلویزیون کې کار کوم د تخنیک په بخش کې ما په پروډکشن کې د غږ په بخش کې ما مسؤل ما د غږ او د تر څنګ می د ټکنالوژي په دې رشته هم خلاصه کړې ده او په دې سینا شفاخانه کې صدري بخش کې البته راتوار کې مې درې کالال تم کار کړی رضاکارا نو دا د کورونا له وجې نن دا په حال هغه د شفاخانه کار پیښه ده د تلویزیونی کار او د ورزش کار کوي هم دا وسم کوشش کوو لګي خپل کار باندې زما رزو دا ده چې د امبي ورزش په برخه کې او د خپل هغه کم درس موبایل د سب په بخش کې پدغه کې نورم پرمختګ وکم او د خپل د ملت لپاره خدمت وکم او همیشه د خدمت جوګه وسم خپل خلکو ته او صحت مند وسم د تمرین د لارې نه چې صحت ورکول هر څه د الله په لاس کې دی خو کوشش کوم چې د تمرین د لارې نه خپل وجود تعلیم وکړم
د آی پی ایل پاړه مو ورستی معلومات واوریدل درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونې د لوګو لمیدانه ورزشی ونی ز خبرونه پاتې رسیږي تر بلې خبرونه پورې مو په لوی وبخون کې سختن سپارم هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ
پلاس کی دس رو گول پوچھے